Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې ځای پیلو. په پیل کې هم د معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبري مجلل لرو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی دی. او په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغې پېښې تحقیق کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژندویو موادو له امله بې سده موندل شوي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په نوښت پر اتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان په اړه غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي، د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. پر موضوع وروسته رپورټ لرو. دا بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. دا بامیان امنیه قمندان سمنوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبری غونډې ته وویل. یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي اوزو د امنیت ټینګېدو لپاره په ګزمه و چې د لارې په اوږدو کې د قلعه جلات په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. له یو ساعت جګړې وروسته د طالبانو یو تن ووژل شو او پنځه تنه نور نیول شوي دي. د امنیه قمندان په وینا په ټولو نیول شو کې یو قاری جلیل دی چې د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال دی. اخوا د فرام امنیتي چارواکي وایي پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولې. د امنیه قمندان ویان محب الله محب ویل دی کس غوښتل چې د شیخ ابو نصر فراهی سیمې لاري مخدره مواد په موټر کې ایران ته یوسي. په پروان کې هم په لسګونو کسان د مخدره موادو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل د په وینا دېرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه اوسېدل هره ورځ راغونډېدل او مخدره مواد یې پلورل. دوی په غلاو او د نامنیو په بېلابېلو پېښو کې لاس درلود او نیول شوي دي. په پروان کې د دولتي شمیرو له مخې نږدې 14,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي. جرمنی نه شپېته افغان کډوال چې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني د خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په یوه الوتکه کې له منشن خاره کابل ته انتقال شول. د 2014 کال د ډسمبر له میاشتې را په دې خوا چې جرمني د افغان پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي دي، دا تر ټولو لویه جوپه ده چې افغانستان ته لیږل کېږي. جرمني تیر کال د مې له میاشتې را وروسته چې په کابل کې د ټانکر په واسطه چاودنه وشوه او تر نوي ډېر کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول، له خپلې خاورې افغانستان ته افغانانو د ایستلو پروګرام ځنډولې و. دغه هیواد د سپتمبر له میاشتې را وروسته درې ډوله افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي، هغوی چې د تروریستي فعالیتونو شک پرې شوی، په جرم تورن شوی او یا یې د مهاجرت سم اسناد نه دي وړاندې کړي. تر اوسه جرمني تر 300 ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغې پېښې څېړنې کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژاندو موادو له امله بې سده موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل مېړه سره د ولشیر په امیسبوري سیمه کې په کور کې بېهوشه پیدا شوه چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د ولشیر د پولیسو مرستیال پاول میلس وویل
Wiltshire Police and Partners have declared a major incident.
پاول میلس وایي وروسته تر دې چې دوه تنه له ناشنا موادو سره د تماس له امله په امیسبوري کې په روغتون کې بستر شول. د ولشیر پولیسو او هغوی همکارانو ته د یوې مهمې پېښې د رامنځته کېدو اعلان وشو. دا سیمه د هغه ځای په 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د مارچ په میاشت کې هلته یو پخوانی روسي جاسوس له خپلې لور سره مسموم شوی و. دا دې جاسوس د مسمومیت قضیې د لویدیځو هیوادو او روسیې ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ زیات کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي سوچ چې د په وینا نور غړي هیوادونه د ایران ګټې یقیني کړي. ښاغلی روحانی پرون له خپل اتریشي سیال الکساندر وارل دل برلن سره تر لیدنې وروسته وویل ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتومي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ که د تیلو صنعت ته یې ګواښ پیښ شي ځواب یې اقدام وکړي. د ازبکستان یوې محکمې یو ازبک ټبری امریکایي له سخت دریځو سره د اړیکو د لرلو او د دې هیواد د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور په اویا ډالره جریمه محکوم کړی دی. ویل شوي چې نوموړي دا جرمونه شل کاله مخکې کړي وو. ذاکر علیف چې شپږ څلوېښت کلن دی د جون په شپاړسمه نیټه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره د اړیکو او په افغانستان کې د وسلوالو تر څنګ د جنګېدو په تور ونیول شو. او په کاناډا کې ګرمه هوا ولس تنو ژوند اخیستی. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې په مونټریال کې تودې هوا له امله د مړو شو شمیر دولسو ته ورسید. د مونټریال د عامه روغتیا په څانګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې اوسېدل او ایر کنډیشن یې نه درلود. په مونټریال کې پرون هوا د سانتي ګریډ 34 درجو ته رسیده او نن هم همدومره اټکل شوی. د کاناډا د ختیځ کیوبیک په سیمه کې چې هوا پرون نږدې 40 درجې د سانتي ګریډ وه 15 تنه مړه شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې پیدا کړئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.8 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د دې نیم ساعته خبری مجلې په پاتې برخه کې مو دا رپورټونه موضوعات راټول کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له مشر سره اکرم خپلواک سره مرکه لرو. نوموړی وایي د طالبانو هغه ټول شرایط او شروط چې دوی وړاندې کړي وه تر ډیره عملي شوي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې گنجایش نه وي چې دوی د مستقیم مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
د ښاغلي خپلواک بشپړه مرکه اوري. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان په وروستیو کې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي. پر دې بام رپورټ ولرو. دا بمب اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په دې هیواد کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې داعش په ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړی. که وختونو رپورټونه هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولی شي چې د جدې او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکو اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
من د طالبانو راتګ د جدي کانفرنس ته د مکی مازومي کانفرنس ته او بل هر ونډه ته کانفرنس هر کلی وایو او غوښتنه مو ده چې د دوی د مختلفو سټو رهبری علماي سیاسيونی د رهبری غړي په هر ځای کې چې وغواړي په کانفرنس کې اشتراک وکړي د افغانستان د علماو سره سیاسینو سره او د حکومت سره موږ ورته استقبال ورکړی وي.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شپږ دېرش اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم ښاغلي خپلواک وویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ له سازمان سره ارتباط لري خو د تمه وشو ده چې له طالبانو سره به ډیر ژر مخامخ خبري پیل شي.
هغه څه چې من د سیمې په سطح د نړۍ په سطح د اسلامي دنیا په سطح او په داخل د افغانستان کې ګورو او هغه څه چې من د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو نو ډیر ژر امیدوار چې په طالبانو وکړي چې مستقیم مذاکرات وکړي.
ښاغلی خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسید سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز له جنرال باجوا سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په روسي اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د جګپور یو چارواکو لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډیر ښه سوي دي. کابل هیله مند دی چې اسلام آباد د طالبانو پر مشرانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي، خو په خپله طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساسو سره د سولې خبرې نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدي او مکه مکرمه په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک هیلمند چې له طالبانو سره به ډیر زر مخامخ خبرې وشي. د اعلی وضاحت لپاره احمد شیبر له خغلی خپلواک څخه د مرکې په پایل کې دا پوښتنه کړې چې د خوشبینۍ سبب یې څه دی.
د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا په دې مطلق عقیده ده چې د مستقیم مذاکرات رو شروع کړو لپاره هغه ټول فروت او شرایط چې طالبانو په خوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړی دی. نور به د دې گنجائش نه وي چې د مستقیم مذاکرات د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالی شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
موږ په یو داسې مرحله کې یو چې کوشش کوو چې دغسې یو پیغامونو د راتګ سره سم د یو مستقیم مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسو. نو دا مرحله یو مهم او اساسي مرحله ده. کوشش مو درته چې څنګه وکولې شو بل اخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډیر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک کچرته یو څه نور وضاحت ورکړي. طالبانو د سه اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنی د ټیټه ساتي یا د متوسط ساتي له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او د سه تعهد در سره کړي.
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي ساتي مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتې امیدواری نه نهانی موجود دي چې منګ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي تیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان مازلې لپاره اساسي حل لار پیدا
کړي. څارت کل کوي چې دغه مذاکرات ته به په څومره وخت کې ورسی؟
زمنګ خو له خدای غواړو چې زر تر زر وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلې.
د غډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال.
من امید لرم چې زر تر زره د غمیزې ته د حل لار پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتې په ځای په اونۍ کې دا وشي. امیدواری مو زیاته ده ان شاء الله د دې پیاټ نه امکان شته.
دوستانو، تاسو د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له مشر اکرم خپلواک سره مرکه واوریده. زموږ د ازادي رادیو ناوري په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې او هیلې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې په وروستیو کې د ډیورن په دواړو کرخو کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو هغه بریدونه هم زیات شوي چې پکې طالب مشان په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو د تحریک مشان په نخښه کېږي. د اړورن کرخه په وګدو کې د مشکوک تراګرو دوه کمانډانان په ورستوي کې د بی پلوټ الوتکو بریدونه کې وشل شول. یو په شمالي وزیرستان کې په نخښه شوی چې ویل کېږي افغانستان د ننې بریدونه کول او بل د تحریک طالبان پاکستان غړې ده چې په کونړ کې وشل شوی. د دې پیښو په اړه د ساده لړیو د خبري څنګه ریپورت احمد شیبر دروري.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د بی پلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د یاغیانو دوه مهم کمانډانان وشل شوی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د دوو استخباراتي چارواکو په وینا چې د نمونو لاخستو یې ډډه کوله وویل قاری عبد الله داوړ ل خپل ملګری سره د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان د تورتنګي په سیمه کې به پیلوټال وته کې وویشت. د دې چارواکو په وینا قاری داوړ د ګل بهادر د ډلې وو چې د افغانستان په خاور کې عملیات کول. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د یاغیانو د یو مهم قومندان د وشلو خبر ورکوي. دا قومندان هم بی پیلوټ الوتکی وشتلې او کابل وای چې دای په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو په خاطر ترڅارن اعلان دیو. افغان چارواکي د دې کس په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو پاکستانی رسنیو ویلي دي چې عمر رحمان فاتح د سیشن بی پورس بی پیلوټ الوتکی هغه مهال وویشت چې یاغیانو غونډه کوله. د پاکستانی رسنیو په باور عمر رحمان فاتح د پاکستانی طالبانو په منځ کې هغه څوک وو چې د بمونو د جوړېدو متخصص و. تیره میاشتم بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله د دې ډلې یو شمیر نورو مهمو کسانو سره په نقشه کړ او وی واشه. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په برید کې تورنه ده چې د 144 ماشومانو په ګډون پکې تر 1.5 ډېر کسانو وشل شول. د امریکا متحده ایالاتونو بیا تحریک طالبان پاکستان تورنوي چې په 2010 کال کې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر سیمه کې د موټر بم چاودنې هڅه کړې وه. واشنگتن د 6 کال د مارچ په میاشت کې د ملا فضل الله پر سر د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیون ډالر جایزه کې شو ده. د امریکا متحده ایالاتونو وای تحریک طالبان پاکستان له القاعده سره نږدې ډله ده چې فیصل شاهزاد ته د چاودیدونکو موادو روزنه ورکړې وه. د هغه څوک دی چې په ټایم سکوئر کې د موټر بم چاودنې نیت درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وس هم راځو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فاریاب ولایت بحراني حالت ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدو په اعتراض کې سرکونو ته راوتلي وو. نیویارک ټایمز زیاتوي ښاغلی قیصاري د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له نږدې پلویانو څخه بلل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د قومندان قیصاري زرګونو پلویانو وروسته له هغه چې دی ونیول سو او کابل ته انتقال سو په میمنه ښار کې په اعتراضونو لاس پورې کړ او د هغه دره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. نیویارک ټایمز لیکلي چې په فاریاب کې اعتراضونه ښکاروي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له جګړه مارانو سره څه ډول چلند کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو له سخت دریځ سره هم مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا پر دې سربیره چې پر جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر تورونه وو، محمد اشرف غنی دی په 2014 کال کې خپل لومړی مرستیال انتخاب کړ او ښاغلی دوستم په فاریاب ولایت کې د یو شمیر عملیاتو مشري هم کړې او د نیویارک ټایمز د څېړنې له مخې ولسمشر غنی د دغه کار مخالف وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د سفر په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ویلز د پاکستان د لوی درستی سره د لیدو پر مهال غوښتي ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې روستی اوربند وروسته څه ډول سوله ممکنه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې باور ده چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ 10 کلنې جګړې وروسته په لومړي اوربند کې پاکستان رول درلود. ډیپلوماټ خبرونه دې ته کتلې چې ولې پاکستان نس کولای په افغانستان کې د اوږدمهاله اوربند زمينه برابر کړي. د خبرونه په وینا کې اسلام آباد په وروستي اوربند کې رول درلود، څه شی د پاکستان مخه نیسي چې د اوږدې مودې لپاره د اوربند اسانتیا برابر کړي. ډیپلوماټ وایي چې دوه اساسي لاملونه په دې اړه ستا. لومړی دا چې اسلام آباد شای پر افغان طالبانو نفوذ ولري، خو دا نفوذ شای کافي نه دی چې طالبان له خپلو اهدافو څخه لاس پر سر کېدو ته اړ کړي. دوهم دا چې که پاکستان په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پروسې برخه سي، څرګنده نه ده چې له ستراتیژیکه نظره اسلام آباد پرته له دې چې ګټې په نظر کې ونیول سي د داسې پروسې ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ خبرونه په وینا له بلې خوا تاوتریخوالی چې د افغانستان لپاره یو عادي مورد دی، څرګندوي چې په لنډه موده کې د دغه هیواد بحران ته د پایټک ایښودل ناممکن ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په خارونو کې بریدونو ته زور ورکړي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډلې په دې هیواد کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. دغه وزارت وایي وس د دې ډلې په وړاندې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي او درانه زیانونه وروښتې دي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانه شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي.
در اثر بمبارد اضافه 33 نفر در خواهد.
دو بابل یواز پا جوزجان ولید که پا بمباره که صدا پاس دری درش داعشان وجل شوی. همدارنگا در ننگرهار ولید پا چین هست کمین او خوگیانه ولسوالیو که هم تلفات وروخت دیدی. ده دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایی او ځمکني اغیزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی.
افغانستان جای لري شم
ښاغلی رادمنش وایي دمګړی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هیواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغې ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، وروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغې ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې دوه کاله وړاندې او یو کال وړاندې دوی دلته حضور درلوده اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼه ګڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ته زیات خبرېږي انعکاس دې زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې پرون د افغان ګډو ځواکونو لخوا د خپل سر وسلوالو د تور خو په شخصي جامو کې د وسلې والو د ګرځېدو او نورو ناقانونه وسلوالو د مخنیوي لپاره ګارنیزون جوړ شو او چارې پیل کړي. د دې ګارنیزون د پرانستې پر مهال د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید وویل چې د دې ګارنیزون په جوړولو سره به خلک د زورواکو د ظلم څخه خلاص شي او خلک به د ژوند کولو په خوند پوه شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د افغان ګډ ځواکونو څخه جوړ شوی د ګارنیزون لومړی د اوروزګان د والی د موټر تورې شیشې ور سپینې کړې.
جناب والی صاحب مهرباني وکړه خپل موټر شیشه سپینه کړه، دا هندارې سپینه کړه چې ترسو دغه اقوام بزرگان ټول وګوري ترسو اجرات وسی.
زه په افتخار دا کار کوم زه چې په تور هندارو کې وګرځم دا زما پر کمزوراتي باندې دلالت کوي.
دا په خپل ډول کې په اوروزګان ولایت کې لومړی ځل دی چې د لوړپړو چارواکو د موټر شیشې ورسپینېږي او قانون پرې پلی کېږي.
شخصا د ما موټر او د رئیس امنیت شیشې سپینه ده، تاسو ته معلوم ده.
د دغه ګارنیزون د فرانستي پر مهال د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ویل چې د دغه ګارنیزون په جوړولو سره به خلک د زورواکو له ظلم خلاصي او دغه راز خلک به د ژوند په خوند پوسي او د امن په فضا کې به ژوند وکړي.
چې کومه وظیفه در سپارل شوی ده یا در سپارل کیږي ان شاء الله دا مقدسه وظیفه ده، دا د ظلم د مخنیوي لپاره دا وظیفه ده. هیله مو ده چې په خپل وظیفه کې رښتینی اوسي او کوم ناخوالې چې په دغه ولایت کې کیږي د دغه ولسونو اذیت او آزار کیږي د دغه ولسونو په پروکوکو باندې تیاری کیږي او غواړو چې دغه ولسونو آرام سي، قرار سي، د آرام ژوند وکړي او د آرام شپه سبا کې.
لدی سره د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی وایي د غامر ورته ولسمشر محمد اشرف غنی کړي او په خبره چې لوالي څخه نیولې پر ټولو به یو شان پلې کړي. نو موړي جوړ شوی ګارنیزون ته امر وکړ که هر لوړپړی چارواکی او یا هم بل کس له قانون سرغړونه وکړه نو ولچا کې کړي.
اگر ظلم کړم مطلق مور ولچک وکړي. هدایت جلالت نواب محترم رئیس جمهور
په ترینکوټ ښار کې ګارنیزون له هغه وروسته جوړیږي کله چې څو ورځې مخکې د دغه ولایت د پخوانی امیر امنیت او د اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ په ترینکوټ ښار کې نښته رامنځته شوه چې پر مهال یې نه کسان ټپیان شوه او زیات شمیر هټۍ او موټرونه وسوځل شوه. د اورزګان ولایت خلک هم د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي او ملاتړ کوي. یو شمیر قومي مشرانو داسې وویل:
موږ د دغه اقدام سره ملاتړ کوو او موږ د دې سره ولاړ یو چې په ودان کې بیا کتروي نه یې. زه د خپل وطن لپاره د خپل ولس لپاره او د دغو سربازانو سره به کومک همکاري کوو. دا نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ نن داسې ځوانان وینو دلته ولاړ دي د اورزګان د امنیت لپاره. موږ د خپلو دغه ځوانانو سره ټول قومونه وژه پر وژه ولاړ یو، په هره معنا د دوی سره همکاري کوو.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوړی اوس هم یو اربیا په موخړې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په نوښت پر راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه په غونډو کې خبرې وشي. دا بامیان د کوهمرد لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. دا خبره د بامیان امنیه قمندان کړې ده. دا فرامنیتی چارواکی وایي د غلطۍ پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولی دی. په پروان کې هم چارواکی وایي چې په لسګونو کسانې د مخدره موادو د قاچاق او پلور په تور نیولې دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادي رډیو ته وویل ډیرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه اوسېدل هر ورځ راغونډېدل او مخدره مواد پلورل چې نیول شوي دي. جرمنی نه شپته افغان کډوال د پناه چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شي او بیرته افغانستان ته ستنه کړل. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغه پیښې تحقیق کوي چې لامل یې دوه تنه په ناپیژاندو موادو مسموم شوي او بې سده مندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېمه یوه ښځه له خپل خاوند سره د ولشیر په امیسبوري سیمه کې په کور کې بې هوشه پیدا شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوترش په مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي سوچي د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني شي. او د ازبکستان یوې ولایتي محکمې یو ازبک ټبری امریکایي له سخت دریځو سره د اړیکو د لرلو او د دې هیواد د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور په اویا ډالر جریمه محکوم کړی دی. دوستانو اوس هم د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم سمیر دی.
سمیر رور چه که دلته؟
دلته دیگ کومه دلته پا یو رستوران که اشپازه من
پیلن چه پخیز گرمشت لگه چه پخوی؟
هر چه پخو خوز پیلن ده قابلی پلاو پخومه.
بیا چنگ داده سهی لار خطنگ خبره ده چه ده سهی دی ده شاین چل تا پوتلو که خر سهی کنه؟
والا بلکل سهی دی منگ خپلا پخو سهی دی هغه باز هوټلو پور اړه لري نو چې څه رقم قطغ ورکوي چې څه رقم پخوي نو موږ خو چې دلته پخو هغه د خپلې وینې څو رقم مواد دي د خدې پاکي نظافت هر څه دا وګوره دا ماشاءالله دا وګوره دا پاکي ته
چه پکې چه ګران ورو ده. مثلا کوم مواد نه استفاده کوي؟
زه د زردچوبې نه استفاده کوم، زیره نه استفاده کوم، تور مرچ نه استفاده کوم، د چینایي مالګه څخه استفاده کوم، مایل نه استفاده کوم. نو هم د څور په سراتیر شخه خلال شو مشو دا مواد لازم دي نو
یعنی خلک بیا وای چې د ازبکی قابلیت کې د قابلیت تاسو په خوي او خرڅوي دا غوخ هم باسیوی او دا غوړی خغوړی دی دا موضوع څنګه ده؟
غوړی د دغنه استفاده کوو د ګلستو فرز غړونه خغوړی دی او غوخ هم مونږ خپل رړو ډیره خغوخه د چرخی دغه خپل ویني
یعنی تازه ارسنن تازه شین استفاده کوي
زم مکمل امروزه مون تر
از نور د دې ترڅنګ نور چې په خوي مثلا روزانه
روزانه خو مونږ مثلا داشیش و کباب شو قورمه شو مثلا نور د څه بعضی شیان استفاده کو
خلک راځي خوراک ته
ډیر زیات
خو خلک ډیر کوس
نه اوس ډیر شوی دی
ولی اوس خلک ډیر راځي
والله اوس زیاتره نو بس هلکان انډیوالانې مثلا کورنۍ داسې بهر روځي تفریح ته
خپله هم خوري که نه
طبعا نو اشپز خو داسې د بوی نه مړیږي خو بیا هم خوراک شته
کور ودان
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړئ زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله مو واورېده دا زموږ د نن ورځې د خپرونو پایلو بل نیم ساعته خبرې مجله او زموږ د نن ورځې خپرونې لا په مخ کې دي زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبرې مجله کې درسره ده
تشکر